په پاکستان ضد فعالیتونو تورنه کړه او د دې موسسې د دفترونو د تړلو امر یې کړی دی. سیو د چلډرن له افغان کډوالو سره هم مرستې کوي او په کمپونو کې د تعلیم او روغتیا په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي دي. که د دې موسسې دفترونه وتړل سي پر افغان کډوالو به یې اغېز څه وي؟ د نوي سرانانو کیمپ یو ځوان داود خاورین وایي
دلته تقریبا 100 معلمین دلته دي، 150 لس د دې ټولو تنخوا چې وه هغه سیو د چلډرن ورکوله. او دغه شاګردان چې کوم دي دلته چې لیک لوست کوي، د دې په نوي کې سرهم په سکولو کې چاغې کې ګرد جنګل کې تر کومه حده پورې زه معلومات لرم، د دې ټولو د کتابونو د کرتاسي او وتاکونو او د نور مرستې هم سیو د چلډرن نه دي درېغولې ورسره کړې. که چیرې سیو د چلډرن د پاکستان د حکومت تخوا څخه وتړل سي، نو دا به د نوي کې سرانان په شمول د ټولو مهاجرینو چې پاکستان کې اوسېږي د هغوی پر تعلیم باندې به ډېر منفي تاثیرات پرې بس.
د سرخاب کیمپ په یوه لیسه کې معلم نقیب الله قانوني وایي د افغانستان د پوهنې وزارت د مهاجرت په چاپیریال کې له دوی سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرستې نه کوي او دلته ټول ښوونځي او لیسې د سیو د چلډرن موسسې په مالي مرستو فعال دي. وایي که دا مرستې هم په ټپه ودرېږي، افغان کډوال چې تر څو په پاکستان کې وي اولادونه به یې له زده کړو بې برخې پاتې سي.
یوازې سیو د چلډرن دی چې موږ ته زیات خدمت کړی د تعلیم په اړه او زموږ ټول شاګردان در روزلی دي. تقریبا موږ د خپل مکتب څخه 142 استادان لرو چې ورکړیم دي او 40 لوړو تحصیلات ته موږ خلک استول چې د طب په بخش کې، د انجینرۍ په بخش کې. که چیرته خدای نه خواسته دا وتړل شي لاړ شي، زموږ د افغانانو هیله به د خاورو سره بیا یو ځل خاوري شي.
د سرخاب کیمپ د یوې بلې لیسې سر معلم داروخان وایي د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این ایچ سی آر خو نن سبا له افغان کډوالو سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. وایي سیو د چلډرن هم په دې وروستیو کې خپل کارونه تر پخوا ټکنی کړي وو، خو که دا هم ختم سي نو دوی بلې هیڅ یوې مرستندویه موسسې ته د مرستې هیله نه لري.
بله داسې ذریعه نهسته چې د چلډرن ځای ونیسي، مګر خبره دا ده چې په څنګ کې نیمګړتیاوې هم لري. اواز زموږ تقاوت ګرځول، ځکه یو انسان موږ سره کاوه دغه چلډرن راکوي دا تقاوت یې وګرځوي. دوهمې زموږ اسناد موږ سره وعده کړې وه چې ستاسو معلمین ته موږ د افغانستان په معارف کې د اسناد رسمي کوو، پر دې تا تیار کړی ده. او بل زموږ څخه ډبل شیټ معاش چې په ساده دغه دی وعده سوی وه چې ډبل شیټ معاش په 12 میاشت کې اجرا کېږي دا نه ورکوي.
په پاکستان کې د ماشومانو د ژغورنې یا سیو د چلډرن موسسې ویاند سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی د بلوچستان او پښتونخوا ایالتي حکومتونو سره په ګډه کار کاوه او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د تعلیم او روغتیا لپاره ځانګړې سوې بودیجه هم ایالتي حکومتونو ورکوله او پر مخ هم باید افغان ماشومان له تعلیم او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې نه کړي. د افغان کډوالو بچانو ته د تعلیم او میندو ته د روغتیا په برخه کې موږ مرستې ورکولې. دا تر هغه وخت و چې موږ له ایالتي حکومت سره کار کاوه، خو اوس موږ د حکومت له پرېکړې سره سم په بلوچستان او پښتونخوا کې خپل کارونه پای ته رسوو او ایالتي حکومتونو ته مو دا خبره کړې چې تاسو نوی همکار پیدا کړئ چې له دغو ماشومانو او میندو سره چې موږ یې د تعلیم او روغتیا غم خوړلی و مرسته دوام ولري. موږ د می په پای او د جون په پیل کې دوی ته یو لیک هم لیږلی چې دوی ترلاسه کړی او د دغو ایالتونو د روغتیا او پوهنې وزارتونو بل افغان کډوالو ماشومانو او میندو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبرونه خپاره کړل چې د دې موسسې د دفترونو د تړلو پرېکړه بیرته اخیستل شوې ده، خو د پاکستان د کورونیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وړمه ورځ دا خبرونه رد کړل او ویې ویل چې حکومت یې د کره شواهدو په اساس د سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو او بهرنیو کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې له پاکستانه د وتلو پرېکړه کړې ده.
و مو اوریدل چې د پاکستان حکومت وایي د سیف د چلډرن مرستندویه موسسې د تړلو پرېکړې بیرته نه ده اخیستې. بلوچستان میشتي افغان کډوال وایي د دې موسسې تړلو د دوی پر ژوند اغیز ځکه کړی چې دې موسسې دوی سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د ښوونې په برخه کې ډېرې مرستې کولې. بل خوا ته د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ تیزه شوې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40 سره کسان بیرته هیواد ته ورستانه شوي. د وزارت چارواکي وایي ډیر مهاجر له پاکستان او ایران څخه ورسي چې افغان حکومت او کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار د راتلو سره سم دوی ته د مرستو لړۍ پیلوي. زموږ همکار یوسف خان زدران په کابل کې له یو کمپ لیدنه کړې ده. د سره په سټوډیو کې دی او له سټوډیو نه نور تفصیل په دې اړه دراوري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د تیر کال په پرتله هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ نږدې درې برابره زیاته شوې او حکومت په خپله خوښه د کډوالو بیرته راستنیدو ته خوشحاله دی. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ یې د ملګرو ملتونو د یو این ایچ سی آر له استازو سره یو ځای په کابل کې د راستنیدونکو کډوالو د مرستندویه کمپ څخه لیدنه کوله، رسنیو ته وویل هیواد ته د کډوالو باعزته راستنیدنه د ملي وحدت حکومت له مهمو پلانونو څخه ده. نوموړي وویل حکومت پلان لري چې سږ کال تر یو لک کسانو پورې مهاجر بیرته هیواد ته راستنه کړي او د اټکل له مخې دا لړۍ سمه روانه ده. ښاغلی بلخي وایي د کال له پیل څخه تر اوسه په شپږو میاشتو کې څه د پاسه 40,000 کډوال خپل هیواد ته راستنه شوي چې د دوی له تمې لوړه شمېره ده.
الحمدلله سږ کال د راستنېدونکو کډوالو وضعیت ډېر ښه دی. د تېر کال په مقایسه ویلی شو چې له دوه یا درې برابره هم دا شمېره ډېره شوې ده. په 2014 کال کې موږ په ټول کال کې 1,000 کډوال درلودل، خو سږ کال تر اوسه یوازې په شپږ میاشتو کې د 40,000 څخه ډېر راستنېدونکي لرو.
نوموړی وایي دا کډوال تر ډېره په خپله خوښه راځي، خو دا یې هم ومنله چې په غیر مستقیم ډول په دوه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په افغانانو یو لړ فشارونه هم موجود دي. له دې سره افغان کډوال چې له مودو وروسته هیواد ته راغلي او د یو این ایچ سی آر د پلچرخي په کیمپ کې پیسو اخیستلو ته په قطار ولاړ وو، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیواد ته په راتلو خوښ دي. دوی وایي د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره مرستې شوې او هیله لري چې حکومت به هم خپلې ژمنې عملي کړي.
راغلی مزل پنجاب یم د لوګر دی ولایت او ما ته دغه $200 ملاوس پنځوس کاله مهاجر ما په پاکستان کې تیر کړی ده او نن شپږم ورځ افغانستان ته راغلی یم. نو موږ دغه خوښ د حکومت غواړو چې موږ ته مځکه هم راکړي، سرپناه هم راکړي، مرسته موږ سره وکړي.
نوم یې اصل خان دی، د شیرخان زوی یم، ولایت د بغلان یم. شروع سن دېرش کاله کېږي مهاجر شوي یو. نو اوس ګورو چې الله پاک موږ سره څه کوي او حکومت رئیس د مهاجرون موږ سره څه کوي.
افغان حکومت ویلي چې هرې راتلونکي کورنۍ ته به په خپل ولایت کې یوه نمره ځمکه ورکوي او په اوږده مهال کې به د دوی د زراعتي ځمکو او مشغولتیا غم خوري. له دې سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي اوس مهال هر راتلونکي کډوال ته شاوخوا $200 د راتللو کرایه او ځینې نورې مرستې د هیواد دننه توزیع کیږي. په افغانستان کې د دې ادارې مشرې مایا امیره تونګه د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل هیواد ته د راتلو په اړه د کډوالو پریکړه یوه پر ځای پریکړه ده او دا اداره به تر اوږده مهاله د دې کډوالو سره خپلې مرستې جاري وساتي.
دا ډیره ښه فیصله ده چې هیواد ته د ستنېدونکو لخوا شوې. دوی ډیری د دېرش کلن بیلتون وروسته هیواد ته راغلي. دوی تیار دي چې د هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي. موږ د دوی د جرأت ستایو او ورسره مرسته کوو.
د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د 2002 میلادي کال رئیس شپږ میلیونه کډوال چې د افغانستان د نفوس 40% جوړوي بیرته هیواد ته راستن شوي دي. له دې سره افغان حکومت وایي چې میلیونونه نور افغان چې ډېر شمېر یې په پاکستان او ایران کې میشت دي لا هم د کډوالۍ شپې تېروي، خو حکومت د دوی باعزته راستنېدنې ته ژمن دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده، خو زموږ غږ لازده رادیو نوري. د افغانستان ولسی جرګې د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. د دې جرګې اداري هیئت وایي هغه وخت ورته د جرګې د کاري مودې تمدید دل د منلو وړ دي چې حکومت ټول پخواني صلاحیتونه ولسی جرګې ته ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې کاري دوره دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي، د دې جرګې اداري پلاوی وایي چې د یادې جرګې دوره دې له حقوقي پلوه له ټولو قانوني صلاحیتونو سره تمدید شي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د حکومت ټولې هغه فیصلې چې د اساسي قانون خلاف دوی ته د منلو وړ نه دي.
هغه حکومت چې د سیاسي جوړجاړي له مخې منځته راشي د قانون خلاف دی. دا چې ملت حکومت منلی دا په دې معنا نه دی چې موږ هر هغه کار چې دولت او د حکومت مشران یې کوي خلک دې غلي وي.
په ورته وخت کې د دې جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي ادعا کوي چې حکومت غواړي د ولسی جرګې په ګډون ټول حقوقي بنسټونه د سیاسي توافق له مخې خپل کار پرمخ یوسي.
هغوی خپل یو سیاسي توافق ته راغلل. اوس غواړي چې ټول حقوقي سازمانونه سیاسي کړي، څو د افغانستان خلک ووایي چې یوازې موږ نه یو چې د سیاسي توافقات له مخې راغلي یو. که چیرې په حقوقي لحاظ د ملي شورا کار ادامه پیدا کړي، د سر صلاحیت، د استیضاء صلاحیت او هغه ټول صلاحیتونه چې په اساسي قانون کې دي موږ یې منو. پرته له دې موږ علاقه مندي نه لرو چې د سیاسي نظر له مخې مشروعیت راکړي.
ولسی جرګه وایي چې د شنبې په ورځ به د ولسي جرګې د کار د تمدید په اړه د دې جرګې ځانګړې غونډه جوړه کړي او د دې جرګې کاري موده به له قانوني پلوه وارزوي. د افغانستان د اساسي قانون د 3 اتیا مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوي استازي په کار پیل کوي. ټاکل شوې وه چې د ولسي جرګې انتخابات د روان کال په پسرلي کې وشي، خو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د راولړل شویو ستونزو له امله وځنډېدل. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر حقوقي سلاکار ویلي چې ډېر ژر به د ولسي جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه حکومت پریکړه وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسین مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دې د سرطان په لومړۍ نیټه خپل کار پیل کړي. د دې شبکې غړی محمد شعیب په دې اړه وایي:
د ولسی جرګې د غړیو د کار دوام د مشروعیت په برخه کې اوس مهال اندېښنې رابرسېره شوې دي. د ملي یووالي حکومت باید دا اندېښنې زر تر زره حل کړي. دا مهمه ده چې د ولسی جرګې موده دوامداره پاتې نه شي، ځکه د ولسی جرګې نشتوالی کېدای شي په نړیواله او ملي کچه په د انتخابي افغان حکومت د مشروعیت په اړه پوښتنې رابرسېره کړي.
په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال بیان وایي چې د ولسي جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د حقوقي لارو د پیدا کولو په اړه بحثونه روان دي. جاوید فیصل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي شنبې په ورځ به د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په رسمي ډول په خپل کار پیل وکړي. د اکسین مسؤلین ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو کاري کړنلاره جوړه او عملي کړي. دوی د ملي وحدت حکومت له چارواکو غواړي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات او سرچینې برابر کړي او د کمیسیون په چارو کې دي له هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي.
دوستان اوس هم زو ننګرهار ته چیرته چې د تیرو څو ورځو راهیسې برېښنا ځکه نشته دی چې په نغلو کې د برېښنا بندونه پرې شوي دي. په دې اړه به نور له شاه محمود شینواري نه واورو.
له تیرو 3 ورځو راهیسې له نغلو څخه ننګرهار ته د تېرې شوې برېښنا مزي د اوزبین په سیمه کې قطع شوي دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس انجینر محب الرحمن مومن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مزي د کابل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا قطع شوي او لامل یې دا ښودلی کچېرې د دوی سیمې ته برېښنا ورنه کړل شي دوی به اجازه ورنه کړي. نوموړي وویل چې دوی په پرلپسې ډول د یادې سیمې د قومي مخورو په منګړتوب وسلوالو سره خبرې کړي او هڅې روانې دي چې هغوی ته قناعت ورکړي او د برېښنا مزي بیرته تیر کړي.
موږ د دې خلکو سره نن د دوی د وزبین د سپینګیرو سره غونډه درلوده په سروبي ولسوالۍ کې چې د سروبي ولسوال صاحب حضور درلود. د هغوی سره دا مسله شریکه کړه او موږ خپل تعهد بیا ورسره یو ځل بیا تازه کړ. ما خپل غاړه واخیسته چې باید د وزبین ته چون ژره روانه دا ډیر سخت ګرمي د پروژې کې اول ته کار کول پدې تپو کې وګرونو کې ناممکن دی. ډیر سخت ستونزمن دي، نو موږ یو خط ورته ورکه چې د روژې د تیرولو وروسته به ان شاء الله موږ به وزمن په منطقه کې د برخ رسونی کار شروع کوو. د یو شپه کسو کمیسون په ذریعہ باندې دوی ته ورولې غل موږ منتظر یو چې وي موږ ته بیرته د خپل لیند وسلهولو اجازه راکې وروسته د اختر نه به ان شاء الله موږ په خپل وعده باندې متعهد یو ورته کار شروع کوو.
مومن وای هغه مهال چې د اوزبین د سیمې څخه برېښنا تیرېدا د هغه سیمې خلکو سره ژمنه شوې وه چې دوی ته به هم برېښنا ورکوي، خو د ده په خبره یوازې پایې تیرې شوې ولې برېښنا نه ده ورکړل شوې.
زموږ داخلي هغه دولتي سیستم داسې ایجاب کوي چې د اوزبین مربوط د کابل شو او بادپخ چون د لغمان مربوط دی دا د ننګرهار د برېښنا پورې مربوط کارونه شو. بادپخ په سیمه کې زمونږ عملاً کارونه روان دي او ښه په شدت سره روان دي. موږ په بدبخت په سیمه کې هیڅ نوع مشکل نه لرو او خلک هم زموږ سره متحد دي او موږ هم په خپلو کارونو کې موافق روان یو. صرف د اوزبین مسله، اوزبین د کابل مربوط کیږي، هلته پایشانی شوې ده، پای نصب شوې دي، منتها د براکټو د انسلیټر د نصب او لاین کشۍ په مورد کې په هغه ځای کې واقعا لږ سلنګاري شوې. هغه دا چې هغه پای یو چاته په قرار ورکول شوی وي او ډېر زیات وخت ورباندې ونیول، خو اوس فعلاً دپاره د دغه اوزبین منطقې ټول هغه اجناس چې ورته ضرورت دي هغه خریداري شوي دي، فعلاً په برق کابل کې موجود دي او په نږدې وخت کې به ورته انتقال شي.
له نغلو څخه ننګرهار ته د تېرې شوې برېښنا مزي داسې مهال قطع شوي چې له یوې خوا په ننګرهار کې ګرمي شاوخوا 40 درجو ته رسیږي او له بلې خوا د روژې مبارکه میاشت شروع کېدونکې ده.
دوستان او تاسو موږ غږ لازادې رادیو ناوړې زموږ ځنګړي خبری سات خبرونه ته غوږی د خبرونه په ورستیو دقیقو کې د ایرلند د راک موسیقي پیژندل شوې د یوټیوب په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو غوښتل چې په آذربایجان کې د زنداني سیاسي فعالانو او خبريالانو د ازادۍ غوښتنه وکړي. د ازادۍ اروپا ازادۍ رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات به د فرشتي جلالزئی په رپورټ کې وورو.
د یوټو د مخې سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي. بونو د سټیج پر سر د زرګونو خلکو په وړاندې د ازادي راډیو د خدیجه اسماعیلوه او د یو شمېر نورو زندانی فعالانو انار محمد لی، لیلا یونس، رسول جعفروف او انتقام علیف نمونه واخیستل. د هغوی عکسونه د پروجکتور په مرسته خلکو ته ور وښودل سول او بونو وویل د ازادي جوړونکو ته سلام، راځئ د افی لپاره سندرې وبولو. زموږ شپږ ملګري دا شیبه د زندان د دروازو شاته دي او جرم یې دا دی چې خپل فکر یې بیان کړی دی. د یوټیوب ډلې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف ته دا پیغام درلود چې ولسمشر ښاغلی الیف ته وایو چې که زموږ له دغو ملګرو سره کومه ناوړه پیښه وسي مسؤلیت به یې ته لري. د یوټیوب پر ویبپاڼه هم ویل شوي چې د افی نړیوال سازمان ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په باکو کې د اروپایي المپیک د سیالیو مراسمو ته استازي ورواستوي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو د یوه ایتلاف سپورت د حق لپاره ادارې ویلي چې نړیوال باید په آذربایجان کې روانو حالاتو خبر شي.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته.
ازادی پا چپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راڈیو نواوری.
دوستانو سبا د پنځشنبه ورځ ده او په سباتنی خبرونه کې د ازادۍ په چپو کې تاسو کولای شئ چې د افغانستان د سولې په اړه د روانو هلو ځلو وروسته حال واوري وخت په یاد لري. سبا له درېونه تر پنځو پورې د ازادۍ په چپو کې خبرونه تاسو د ازادۍ رادیو ځانګړي خبری سات خبرونه ته غوږ کړئ. هلمند د کجکی ولسوالۍ امنیه قومندان ملا فیض الله خوندوی په کجکی کې جنگ دوام لري او تر دې دمه 15 وسلوال او 3 تنه د افغان پوځ سرتیري وشل شوي. کونړ کې هم امنیتي چارواکي وایي په لسګونو وسلوالو په مروره ولسوالۍ کې د دوی پر امنیتي پوستو برید کړی دی. د کونړ روغتیایي چارواکو روغتونونو ته د 15 ټپیانو د ورړلو خبره کړې ده. ویل کېږي چې یوه کوچنۍ نجلۍ د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړي. افغانستان ولسی جرګوی د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. او افغان پولی ته چیرمه ده باجول جنسی په قبایلی سیمو کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د دې جنسی یو حکومتي خونځه په بمونه لوزولې ده. دوستانو دا خبری سات پا هم دیزه پای ترسو.